د غرمې دولس بجې شوې دونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستانایو همداراز نړیوالو ورسپانو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
مشال خبرونو سرټکی نن د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبایلی سیمې په دوره زی تیر ورځ په جنوبي وزیرستان کې په یو بمی چاودنه کې د پاکستانی پوځ دوه سرتیري وژل شوي او یو ژوبل دی. د لیبیا په ساحلي سیمو کې د یوې بیړۍ نه د 500 غیر قانوني تارکین وطن مړي موندل شوي. نن بعد د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د خیبر قبایلی سیمې دوره کوي چرته چې با ولسمشر د قبایلی سیمې ولس لپاره د ترقیاتي منصوبو د کډوالو لپاره د مراتو اعلان کوي. د پاکستان ولسمشر به په دې موقع په لنډي کوتل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو سړک افتتاح هم کوي. د خیبر قبایلی سیمې نه پارلماني غړي حاجی شاجی ګل وایي چې ولسمشر به د دې دورې په موقع د قبایلی سیمو د مشرانو یو جرګې ته هم وینا کوي. په دې دوره کې صدر سره خیبر د خیبر پختونخوا ګورنر سردار مهتاب احمد خان ملګری دی او د راپورونو تر مخه د پیښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال هدایت الله به په خیبر قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه ولسمشر ته بریفینګ هم ورکوي. د جنوبي وزیرستان په وانه کې استخباراتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې تیر ورځ د یادی سیمې په سرو کینانو کې د پاکستانی سرتیرو په یو ګاډي د سړک غاړې یوې بمی چاودنې دوه سرتیري وژلي او یو ژوبل کړی. خو بلخوا د محسود طالبانو ویان دعوه کوي چې په ګاډي کې سپاره ټول سرتیري وژلي شوي او د دغه برید پړی په غاړه اخیستی. د باجوړ قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په بره چمرکند تحصیل کې د دغه سیمې د امن لخکر یو مشر ملک رحیم ګل په بارودي چاودنه کې وژل شوی. د چارواکو په خبره په ملک رحیم ګل دغه برید د هغه د کوره بهر شوی. وژل شوی ملک رحیم ګل په سیمه کې د حکومتي امن لخکر یو مشر وو. په دې چاودنه کې کومه نوره مرګ ژوبله نه ده شوی. د پاکستاني طالبان ویاند محمد خراسانی مشال ریډیو ته په یو ورسول شوي پیغام کې د ملک رحیم ګل د وژنې په اړه په خپل سر منلې ده. د افغانستان د هلمند ولایت والی وایي چې د موسی کلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمه شپه او پرون سهار وسلوالو نیولي وي. د هلمند والی میرزا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې موسی کلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. هغه زیاته کړه
دا ولسوالۍ د ملګر قطعات هلته په فعالیت کې دي. سابقه یو تامر د ولسوالۍ درلود او قمانداني دي امنیت لغول عقب نشینی شوی ولی داسې دا کې چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده حاصله ده.
مذاکره ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د حکومت ضد وسلوالو محاصره کړې وه. طالبانو د مشال لیډیو افغان څانګې ته په یو رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د مذاکره ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده او څلوېښت تنه افغان ځواکونه یې په دې جګړه کې وژلي دي. یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي مشال لیډیو ته نن خبرولو په شرط ویلي دي چې د سواد د طالبانو ویان مسلم خان او یو بل طالب مشر محمود خان یو نیم کال مخکې د پنجاب په راولپنډي ښار کې مړ شوي دي. د چارواکي په خبره دغه دواړه طالب مشران په 2009 کال کې نیول شوي وو او بیا د پنجاب صوبي په بیرابیر جیلونو او پوځي بندیخانو کې قید وو. دغه چارواکي د دغو دواړو طالب مشرانو د مړینې وجوهات نه دي خبرولي خو د پاکستاني طالبانو ویان رسنو ته په یو واستول شوي پیغام کې ویلي دي چې مسلم خان او محمود خان د روان کال اگست میاشتې په 22 نیټه په زهرو وجل شوې دي. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورشي. په دې سفر کې له قربان کولی بردی محمدوف سره د هغه مرستیالانو د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. د دې سفر په اړه د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په اشکاباد کې رسنو ته وویل افغانستان ته زما سفر ځانګړی اهمیت لري. دا سفر د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نوې اړیکې جوړوي او یو شمېر تړونونه به هم پکې لاسلیک شي. قربان کولی بردی محمدوف له 2004 کال را په دې خوا د ترکمنستان ولسمشر دی او دا کابل ته د مشر پتوګه د لومړی رسمي سفر دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. دوه امریکایي سرتیری د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلی دی چې د افغان پوځ جامې اغوستې وې. ناټو په یو بیان کې وویل چې برید کوونکي تیره ورځ په هلمند کې د یو پوځي مرکز دننه د پوځیانو په موټر ډزې وکړې. کله چې د ناټو پوځیانو ځوابي ډزې وکړې، حمله کوونکي او ورسره یو بل چې هغه هم پوځي جامې په تن وې ټپیان شول. مخکې داسې راپور ورکړل شوی و چې دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې وژل شوي پوځیان امریکایان دي. افغان چارواکي وایي چې داسې باور کېږي چې د لفظي شخړې له امله دا پیښه رامنځته شوې ده. لویدیز چارواکي وایي چې دا ډول اکثر بریدونه د خبرو د اړولو او په کلتوري مسایلو د نه پوهېدو په خاطر رامنځته کېږي. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یوې بیړۍ کې چې تاریکي نیوتن لیږدوي موندل شوي دي. د ایټلي د ساحل ساتونکو ځواکونو وویل نږدې 1440 تنه همداراز تېر ورځ له دې بیړۍ څخه ژوندي راوویستل. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کډوال څرنګه مړه شوي دي. د اګست په لومړو کې هم د ایټلي سمندري ځواکونو په یوه کښتۍ کې 940 مړي پیدا کړي وو. د هغو کډوالو په اړه داسې فکر کېده چې د کښتۍ په لاندې برخه کې د اکسیجن د کمښت له امله ساه بنده شوې وه. تروسه روان میلادي کال کې تر 2300 ډیر مهاجر چې هڅه یې کوله د میډیټرینی سمندرګي د اوبو له لارې یورپ ته واوړي مړه شوي دي. او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني له چانسلر انجلا مرکل سره په ټلیفون د یوکرین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په وروستو کې زیاتې شوې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې اوباما یادونه وکړه چې یوکرین له خپل اړخه د مینسک د تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې روس ته هم پکار ده چې ورته کار وکړي. اوباما د غراس په یورپ کې د مهاجرت د ستونزو په اړه د جرمني د چانسلر هسی وستایلې. په تېره بیا یې د میرکل د هغې پریکړې یادونه وکړه چې د شامی کډوالو ته د پناه په ورکولو سره یې د سیمې پر هیوادونو بار کم کړی دی. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسۍ به سراج الحبیب وړاندې کړي.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.95 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو پاؤنډ په 1.3 روپۍ او په 1.3 روپۍ 25 پیسې د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 25 پیسې او په 23 روپۍ 60 پیسې د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 60 پیسې او په 23 روپۍ 50 پیسې یو افغانۍ په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 روپۍ 2 پیسې او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 26، بنو کې 24 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري د جنوبی وزیرستان په سروې کې نانو تحصیل کې د پاکستانی پوځیانو پر یوه ګاډۍ د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوه امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي د دې لپاره چې د قبایلي سیمو خلک انصاف ته لاسرسی ولري د هغوی لپاره به ځانګړي عدالتونه جوړوي. خو د باجوړ ایجنسۍ د مامندو یو مشر وایي بیا به هم د ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي د دوی مقدمې فیصله کوي، نو ځکه د په خبره قبایلي ولس ته دغه حکومتي اقدام ګټه نه رسي.
بیا هم د ای پی ای به کنه گورنر هاوس نه به د جوسکیږي څنګه د نور پاکستان عدالتونه ځکه عدالتونه د موږ نه راکړي.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت وایي د کاشغر گوادر له تجارتي لار به د هیواد ټولې صوبې ګټې پورته کوي. د پښتونخوا ملي او عامي ګوند یو مشر وایي دغه سړک هغې برخې ته چې له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه تیریږي هیڅ کارخانې یا د انرژۍ پروژې نه دي ورکړل شوي.
دا انرژي زون او صنعتي زون اکنامیک زون پایپ لاین دا خو بیا ګسره نشته.
او له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته د خپل هیواد افغانستان ته د ستنېدو لړۍ یو وار بیا پیل شوې. یو افغان میرمن چې په دې وروستیو کې له ادمخیل درې څخه کابل ته ستنه شوې وایي په ډېرې بې رحمۍ سره د پاکستان له خاورې وایستل شو.
د شپې لوټرې راوست ټول کې مې وران که کورنه اخر موږ راغلو دلته نو مځکه لرو نه کور لرو نه ښه نه بد اسم نه لرو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو پر یو گاڑی شوه د سړک غاړې بمی چاودنې امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې ده. تر دې مخکې هم روانه میاشت په ورته پیښه کې د ملیشو یو سرتیر وژل شوی و. تفصیل ما هارون بچا وري. د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکي او همداراز د طالبانو سرچینې وایي چې پرون چهارشنبه د جنوبی وزیرستان په سروکي نانو سیمه کې د پوځیانو پر یو گاډي د سړک غاړې بم چاودېدلې چې په نتیجه کې په گاډي کې سوار دوه کسان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. په واڼه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي د بمی چاودنې او پکې د شوي مرګ ژوبلې پخلی کړی دی. د مسعود طالبانو د مشر خان سید ویان اعظم طارق مسعود مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني تماس کې ویلي چې په گاډي کې سپاره ټول پوځیان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان استخباراتي ادارو یو بل رپورټ بیا وایي هم تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په یو بل سیمه تنګای کې د پوځ سرتیرو په ځمکه کې خخ یو ماین شن کړی دی. رپورټ زیاتوي د غبم شاوخوا 14 کیلو وزن درلود. د یادولو دا چې دروانی میاش پر 13 نیټه د جنوبی وزیرستان په سیمو چکملی او تیارزه کې پر امنیتی ځواکونو دوه ماینونه چاودېدلي وو چې د یوه هغه په نتیجه کې د ګلالم مسعود په نوم د جنوبی وزیرستان ملیشو یو سرتیر وژل شوی و.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د عدالتونو جوړولو اعلان کړی دی، د دغو سیمو ځینې اوسیدونکي له دغه حکومتي اقدام څخه خوشاله نه ښکاري. که څه هم د حکومت په خبره د قبایلي سیمو اوسیدونکي به اوس وکولی شي د پخوا پرتله انصاف ته په اسانه لاسرسی ولري، خو قبایلي ولس بیا وایي تر هغې چې د پولیټیکل انتظامي اختیارات نه وي مهار کړل شوي، د قبایلو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړول به هغوی ته ګټه ونه رسوي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
په دې وروستو ورځو کې د خیبر پختونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د عدالتونو د جوړېدلو اعلان وکړ. د اعلان له مخې په هره قبایلي سیمه کې به اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ته د دغو عدالتونو د مشرولۍ ذمہواري ورپغاړوي. له دې مخکې د روان کال په مې میاشت کې گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا ټریبیونل جوړېدلو اعلان وکړ. دا چې په قبایلي سیمو کې سیویلین عدالتونه به څرنګه کار کوي، د دغه ټریبیونل مشر سنگی مرجان خان وایي
رسم و رواج مطابق اور پروسیجر مطابق حکم کے فیصلے کی
دا قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر او په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو د کمیټه پخوانی غړي عبدالکریم محسود د سیویلین عدالتونو د نوي نظام په اړه خوښي څرګندولو سره وایي
15-20 سال کې کوم دي دا چې د جهاد مو کوي چې یار ان تاسو په پولیټیکل باندې ډېر برډن وي، نو دا جوډیشل سیستم چې کوم دی دا د پولیټیکل بل لاس نه خپل غوړي چې خلکو ته ایزی انصاف ملال شي. نو هغه باندې تیر دوه کال را په کار کې ده، نو په دې وجه باندې چې دا کوم اقامات بل ورځ گورنر خیبر پختونخوا جاری کړل دا کوم رایل د ځات اپریشیټ کړل ځکه چې پولیټیکل ته په دې شته او خلک نه تاسو
که څه هم حکومت وایي چې د دغو عدالتونو لا جوړېدلو سره به قبایلي ولس ته ګټه ورسیږي او پتوندې به انصاف ته لاسرسی ولرلی شي، خو د قبایلو ځینې مشران د حکومت له دغو داوو سره اتفاق نه کوي. د باجوړ جنسې د ماموندو یو مشر ملک عطا الله وای
د دې سره تاسو اړین راځي د دې نه عمل مطمئن نه یو، بیا هم دا ای پی به کنه گورنر هاوس نه د جوس کی یو بیر پاره چې د رلیګي نو د حساب مو نه شته دي څنګه د نور پاکستان عدالتونه ځکه عدالتونه د موږ نه راکړي.
په داسې حال کې چې په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون لاګو دی، د دغه قانون د موجودګۍ پرته به په سیمه کې د سلو په نظام کې سرنګا بدلون تر سترګو کیږي. عبدالکریم محسود په دې اړه دا نظر لري.
دا ټول پروسس باید اف سی آر باندې کیږي، دا جرګا سیستم واخلو په هر کم لکه چې مخکې به څنګه پولیټیکل چلاون هو به هو هغه پروسس دی، خو صرف دا سی چې دلته به لا نوینګ او ریواج نوینګ او جوډیشل مایند سړی به کی نه، صرف دا دی چې د پولیټیکل د لاسه هغه قدرت ته چې په کومو قدرت باندې به دوی قبایل بلیک میل کول او د پولیټیکل د لاسه ووتل او دوی ته به انډیپینډنټ خلک ترین خلک به دلته راشي. نو دا عدالتي نظام یو سپیشل سیسیار چې کوم مس یوز کیږي د دغه روح
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان د اعلی عدالتونو دایره اختیار قبایلي سیمو ته نه دی غځېدلې، چې له کبله د دغو سیمو ولس د فوري انصاف ته نشوالي له وجې په بیا بیا د دغو عدالتونو دغو سیمو ته د غځېدلو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهدارۍ د اوسنۍ بڼې پر ضد د خیبر پختونخوا او بلوچستان د حکومتونو او سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه لا هم پای ته نه دي رسیدلي. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت ویلي چې د اقتصادي راهدارۍ ګټې به ټولو ثبوت ته رسیږي، خو یاد ډلې او حکومتونه اوس هم دا دریځ لري چې ټولې پرمختیایي پروژې په پنجاب او ځینې په سند صوبه کې جوړیږي. د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ د پیل او په دغه اړه د موجودو اختلافاتو پر موضوع احمد شاه اعظمي دا رپورٹ جوړ کړی دی.
د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري د پروژې پلان د 2000 کال په لومړي لسیزه کې د هغه وخت د واکمن پرویز مشرف په دور کې رامنځته شو چې هدف یې یو سیمه یو لار و. بیا وروسته د پاکستان پیپلز ګوند په حکومتي دوره کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ د پروژې پلان بشپړ شو. تر هغه وروسته چې کله د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په واک کې راغله، نو د دې پروژې د عملي کېدو پر چارو کار پیل شو او د 46 بلیون ډالرو په لګښت سره پرانیسته وسوه. د راهداري د نقشې او پلان په ضد سمدستي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د حکومتونو سربېره د سیاسي او ولسي ډلو لخوا اختلافي احتجاجونه پیل شول چې لا اوس هم پای ته نه دي رسیدلي. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په نامه د یوې مدني ټولنې مشر سید عالم مسعود د دې راهداري د جزئیات په اړه مشال رادیو ته وویل:
یو خو د سړک لارا چې موټر وی ورته وي، یو د ریل لارا چې ورته ریلوی وایو، خو د دې کم نه کم رفتار به یو 100 کیلومتر وي او زیات نه زیات به 200 کیلومتر وي. دریم به تیلو ګیس پایپ لاین، څلورم به فایبر اپټک کیبل وي، پنځم شیر تجارتي مرکزونه او شپږم د صنعتي زونونه. د دغه شپږو سره پنجاب نور زیات کړی دي، بیا 11 کړی دي. پاکې مایا کیسه هم اچولې دي، پاکې بجلی ترانسمیشن لاین هم اچولې دي، پاکې سپیشل سیکورټی ډیویژن هم اچولې دي.
په دا وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا په دې اړه ټولګندیزه غونډه هم وربلل شوې وه ترڅو د وړو صوبو تحفظات پای ته ورسوي. پر دې موقع د پاکستان د پلان او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي و چې له یادې راهداري به ټولې صوبې برخمنې سي. د بلوچستان په صوبایي حکومت کې د شریک واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ چې د کوریډور کمیټې غړی هم دی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کابینې غړو وعده خلافي وکړه او د راهداري له نقشې او وفاقي بودیجې څخه دوی ته معلومه سوه چې د غربي لارې لپاره په دې کې هیڅ هم نشته.
موږ غربي کوریډور څه دی دا د ستیج نشته دی، د پاک چاینا کوریډور دی. ولې چې د شرقي کوریډور د پنجاب کوریډور مرور ته بیایو، دې ته دوی تقریبا 90 اربع روپۍ ایستي دي د 10 کال بجټ کې، او په دې کې موټر وی دا او بیا 80 اربع روپۍ ریلوې ته ایستي دي. نو غربي کوریډور باندې نه موټر ویستا نه څلور لاینه آی ویستا، ریلوې خو بیا 1 کیلومتر نستا. دا انرژي زون او صنعتي زون، اکنامیک زون، پایپ لاین، دا خو د دې بعد خبرې دي، هغه خو ګسره نستا.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په دې لړ کې په څرګند ډول د مرکزی حکومت د پلان مخالفت کړی او په وار وار یې ویلي چې د سړک پرته نوري پروژې او کارخانې دې صوبې ته نه دي ورکړي. دا چې اوس به د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبایي حکومتونه څه ډول خبرګون شي، عثمان کاکړ په جواب کې وایي:
کاشغر کې لوی کانفرنس وشو چې موږ د صوبې خلک هم تللو، د ملک هم تللو. موږ یو کتابچه هلته وړاندې کړه چې په هغه کې کاریډور معنی دا دی، اوس موږ کاریډور په کاري دارنګ جوړ شي. دا موږ هلته وړاندې کړی دی، د پارټۍ لخوا هم، د صوبایي حکومت لخوا هم. په چین کې پاکستانی واکداران هم ناست دي، چینایي واکداران هم ناست دي. موږ دا مطالبه وکړه چې کاریډور کمیټه بل نواز شریف صاحب زر دا وضاحت غواړي، صورت دې کاریډور باندې ریلوی شته کنهسته، موټر وی شته کنهسته، انرژي پروژه شته کنهسته، صنعتي زون شته کنهسته. به وضاحت بعد بیا پر مخ باندې پاتیانې چې دي د پښتونخوا وطن خپل ولای عمل به ځای پیری.
بلخو امریکایي ویبپاڼې فوربس هم د دې راهداري په اړه په یوې تازه خبرې سوي مقالې کې لیکلي چې د ګیس او کویلې په ګډون د توانایي یو شمېر پروژې په پنجاب او سند صوبو کې ترسره کیږي. له پلان سره سم د اقتصادي راهداري د چین له کاشغره بیا د پاکستان تر ګوادر پورې غځول کیږي. دا راهداري به خلیج فارس ته د چین 10000 کیلومتره اوږده لاره چې دوی به په 45 ورځو کې سرته رسول 10 ورځو ته راکم کړي.
زمونږ همکار احمد شاه اعظمي او د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره بیگم نسیم ولی خان وایي د چین او پاکستان د اقتصادي لار پروژې په ترڅ کې د پاکستان وړو صوبو په تیره خیبر پختونخوا ته د پرمختګ فرصتونه باید په لاس ورکړل شي. نوموړي زیاته کړې دا به سمه خبره نه وي که یوازې پنجاب صوبه له دغې پروژې زیاتې ګټې واخلي. له بیگم نسیم ولی خان سره په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د چین او پاکستان تجارتي لار په اړه د هغې د ګوند موقف څه دی.
موقف کو بال بیان چمکین پل میٹنگ رو گاڑو چرے کے زمنگ سے سونا دا سونا تاوان دے نو اگر خلق چپ پاٹے کی پدی پوگی گی اگر خلق بپی بیا ڈیرا تبصر اکری سی اس دور پوئے گما چھ دا کوریڈور چھ دے دا چین نیک نیتیم کی دی شیو خوشحالی خبر سوکراشی اور پاکستان کے صدر عملی کار کی گدا منصوبہ اوی خپل ذاتل طریقہ باندھ جوڑی کہ زمنگم پک خیری دا پنجابم پک خیری دا سندم پک خیری دا بلوچستانم پک خیری
دی اس دا ہوئی چی کم پخوانی لار ہوا چی دا زرداری وقتو کی یا مخ کرا شیو دا روڈ ہے لاور تک و دا لاور نا اس پا دا غتیری گی نو دا دی صبح سرا
جاتی نہ صبح خدا کے وزن نہ خواہشی بھی دی چر دی درو صبح آبادی دا یو پنجاب نہ کمل یو پنجاب چیتا اگٹ نتا پاکستان اگٹ پکار چین لدی چیدا سو چکی پاکستان پہ دی سنورو قومیتونو پسلورو صبح تقسیم دے پکار دی چیدا ترقی ورکی دے ملک لا حقیقی طور پکا دی چھ دس لاکھ جوڑے کی چھ غیر دا طول پاکستان سب سے دے یو لاکھ جوڑے کی یہ آج پنجاب خود تعالیٰ بچائی ورکڑے روز دا دنیا خلق والے دا کئی چھ پنجاب راکھی روز منٹول پسر یہ بسلت کئی
دا وامی نشل پاٹھائے ولی ڈلے لمشری بیگم نسیم علی خان سرمو دا خالد خان مرکاو ری دا
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د کوټې په بدلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر له دفتر څخه پرون د چهارشنبه په ورځ تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن افغانستان ته ستنې شوې. وطن ته بیرته ستنېدونکي کډوال خوشاله وو چې د کډوالۍ ستړې ژوند یې پای ته ورسید. خدای نور ناصر رپورټ لري.
دا سپینسر کډوالا چې وایي شاوخوا درې لسیزې په بلوچستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی، هم نن د چهارشنبه په ورځ له زامنو لوڼو او لمسیانو سره بیرته افغانستان ته ستنېږي. خپل وطن ته ستنېدونکي کډوال چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا ورسره مالي مرستې کېږي، د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه راغلي او د کوټې په بلیلي سیمه کې د یو این ایچ سی آر په دفتر کې سره یو ځای سوي چې تر رجستریشن وروسته به ټول په ګډه کندهار ته روانېږي. محمد نذیر چې دلته یې په بیل بیل کمپونو کې ژوند کړی، وایي خپل وطن لیدل یې ډېر ارمان دی او سخت خوشحاله دی چې د کډوالۍ ستړی ژوند یې پای ته ورسید.
پاکستان ته په ډلبندین باندې په ګرجنګل کې اوسېدلی یو، د هغه ځای څخه بیا راغلي په پښین کې مزدوریانې کړي دي، د هغه ځای بیا راغلي په ولایي کې مو دلته مزدوریانې کړي دي، خواري مو کړي دي. اوس موږ دغه چې خپل بچو ته خپل وطن کم صفت کوو چې موږ داسې وطن او داسې علاقه وه ډېر وخت کېږي، د خپل د بچو مینه مو د وطن
که څه هم وطن ته ستنېدونکي ټول نارینه ښځې او ماشومان خوشاله وو چې نور یې وطن جوړ شوی او دوی په خوشحالۍ ور روان دي. خو د جان آغا په نامه یو ماشوم بیا وایي په بوري کې د ښوونځي ملګري به یې تل یادېږي او اوس هم ورپسې خفه دی. په کوټه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاند جویریا ترین وایي د چهارشنبه په ورځ همدا تر اویا زیاتې کورنۍ بیرته خپل وطن ته رهي سوې چې د یو این ایچ سی آر لخوا ورسره د سړي پر سر مالی مرستې کېږي.
خپل دی غټ ډیسیشن اخست او دا فیملی ولې موږ تر دا هغه په افغانستان کې مشهور ډیلیور کړ او هغه بعد موږ دې ته رقم هلته دي ټینټ او برتن ورتن دا ګرد شان موږ دې ته ورکو ګو ورکو کې په لار کې او کله دې ته ورسي
پاکستان بیل بیل سیمو څخه افغانستان ته د کډوالو ستنېدل په 2002 ایسوي کال کې پیل شوی چې لا هم تر دې دمه دوام لري. د یو این ایچ سی آر په خبره په یاد موده کې له بلوچستان صوبې څخه تر 6 لکه زیات افغان کډوال ستانه شوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په دې وروستیو کې افغانستان ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. دغه کډوال وایي پاکستانی پولیسو وهلي، ډبولې، جونګړې ور ویجاړې کړي او دې ته اړ کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. په دغه ورستنو شو کډوالو کې ځینې د نامنۍ او بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله خپل اصلي ولایت ته هم نشي تللی. صالح محمد صالح رپورٹ لري.
د نعمت الله پنم افغان کډوال چې په تیرو دوه لسیزو کې په سیالکوټ کې د افغان ماشومانو لپاره یو ښوونځی چلاوه، اوس میاشت کېږي چې افغانستان ته ستون شوی. دی وایي یوه شپه پاکستاني پولیسو پر کور چاپه ور ووهله او کورنۍ ته یې امر وکړ چې له پاکستانه ووځي. د ده په خبره کله چې انکار وکړ پولیسو وډباوه او ځوان ورور یې وربندې کړ. په بله ورځ یې د پاکستاني چارواکو لخوا کور مهر لاک شو. نعمت الله اوس په کابل کې د کډوالو په یوه وروسته پاتې کمپ کې ژوند کوي. کومه دنده نه لري، یوازې د حکومت یا هم بهرنیو مرستندوی ادارو مرستو ته په تمه ناست وي. سرپنا نه لرو، کارونه نسته، خوراکي مواد نسته، چې جمع کېږي د سون مواد هم نه لرو، خیمه او د تشاک پاکې اوبه هم نه لرو. ستونزې بیخي زیاتې دي. دی وی خپل اصلي ولایت کندوز ته ځکه نسیتلی چې هلته ناامني ده او په خپل وطن کې د مهاجرو غوندې ژوند تیروي. د نعمت الله په څیر ګڼ راستانه سوي افغان کډوال شکایت کوي چې په پاکستان کې پولیسو وهلي، بندیان کړي او له کورونو په زوره اخراج کړل سوي دي. د نعمت الله په خبره چې په سیالکوټ کې د 1300 افغانانو کورونه سته، خو د ده په وینا پولیس چې کله د دوی کورونو ته په زوره داخل شول، اکثریت کډوال یې له کورونو وویستل. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له جنوري میاشت راهیسې نږدې 9000 نارجستر سوي کډوال له پاکستانه په زوره ایستل سوي دي، چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله شپږ برابره زیاتوالی ښیي. پرستانه سویو افغان کډوالو کې یوه هم لطیفه ده چې په اصل کې د لوګر ولایت ده، خو له پاکستانه تر شل کلن ژوند وروسته خپل ولایت ته د ناامنیو له کبله نسي تلی. هغې په کابل کې کیسه وکړه چې د کرښې هاغړه په درې آدم خیل کې په څه جبر پاکستانی پوځیانو له کوره ایستلې ده.
اولی ویلی اوزی اوزی مو گوی زخار ده پو کرا کرا بو گوزو دی شپیل اوتاری راو سی کالای مو یستا و سی پایس شتول کیمی وران که کورنا آخر مونگ راغلو دلتا جایم نو بیا دیجی کم دی کورو که مونگ زون که و نمزک لرو نکور لرو نخن بعد اسم نو لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وایي په پاکستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال میشته چې 1 میلیون یې د استوګنی اسناد نه لري. په ګاونډي ایران کې هم ګڼ افغان کډوال سته چې هلته هم ورباندې فشارونه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د چارسدې په شبقدر کې د هغو کسانو شمیر چې د هیروینو یا پوډرو د نشې له وجې ژوند له لاسه ورکړی 3 اتیا ته رسېدلی دی. په د حلیمزو په سیمه کې د نشه یي توکو پر ضد د یوې ټولنې مشران وایي هغوی خپلې هلې ځلې کوي، خو حکومت هم باید په دغه لړ کې مرستې ورسره وکړي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
په دغه نشه توکو کې پوډر، چرس، پیم او آیس په نوم د نشه مواد شامل دي چې د دغه نشو خرڅونکو او د نشه موادو په ضد د سیمه ولس یو تنظیم هم جوړ کړي. د تنظیم د هی ترقی سماجی بهبود و انسدادی منشیات یو مشر رابط خان حلیمزی مشال رډیو ته وویل
زما د تر زامنو چې امتیاز نامه و اوس و پات شوی دی، هم د دې نشه د لاسه و پات شو. د سی بل د غرور او ابراهیم نامه و غم د دې نشه د لاسه و پات شو. د سی بل د مشرور او مسافر نامه و غم د دې نشه د لاسه و پات. د 2005 پوره د دې تعداد 72 مړو، اوس د دې تعداد 3 اتیا کسانو ته رسیدلې ده.
بیا مې د نوید حلیم زی سره خبرې وکړې، نه هغه وویل
قانون کې کم نه او نه مشوره وته چې هغه دلته په دې علاقې کې عروج حاصل کړ چې هغه کوي آیسا. د نن ورځې پوره د آیس خلاف دې انتظامی د ایس قسمه کردار ادا نه کړ.
او رابط خان حلیم زی زیاته کړه چې دغه پوډریانو په کورونو کې ډیر لوی غم دی او د هر کوره لږ تر لږه یو یو تن د دې نشو له وجې مړ شوی.
میڈیکل کیمپ ہم وہ لگاؤ درے میں اجتماع کا کیمپ چلو لے دے او 110 مریضان بما مطلب دا دے داخلہ ول پیاو دا غبانے او اغیلہ با 12 ورځ ما علاج وکو او ما 950 کسانو لپا اغه وخت کے علاج کړو.
لدی ورستو میں د شوقدر حلیمزو د پولیسو د څوکۍ انچارج فقیر جان سره خبرې وکړي.
پدی میاش کی ما تقریبا شپږو کسانو نیول منشیات پروش آیس پس کوشش شروع دے منګه ہو چون کی د آیس پخپل پی جنم نلا پوڑریان خو پکیلیا پوڑرس کی کنا چې ته پونی مونی را پیدا کړیو پروډوس کې خو غلوم بر غلوم.
او فقیر جان نه میو پختل چې دا نشي په کوم لارو راځي، نو هغه لارې مو تړلې دي او یا نه؟
بالکل لارې مو ته بند کړی، چک پوسټونه مو ته کړی، خپل کوشش کوو خو بد لارې خو ډېرې زیاتې کنه پټو لارې نورې لارې فرجی ان شاء الله منگا پکی 80% 85% کارو کو دیکھے اس کسان نن گرا تار شیو غپا والات کی در سالور کسان چی دا جیل دتی دی
د سی بولس لگیا دے چی د نشی تو کو خرڅون کو بزت گام پور تکڑے خوای حکومت دی باید د هوی سره مرستا وکي. شانواز ترغزی مشال ریڈیو شو قدر.
مشال ریڈیو ستاسو پخخه ستاسو پجبا.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوږی د گرمی دولس نیمی بجې شوې د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
خیبر قبائلی سیمې نه پارلیمانی غړي حاجی شاجی ګل مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن به د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خیبر قبائلی سیمې دوره کوي. ولسمشر به په دې دوره کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم سړک د پرانیستو سره سره د یو شمېر ترقیاتي پروژو د کډوالو لپاره د ځینو مراتبو اعلان هم کوي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن د شمالي وزیرستان د شوال سیمې په دوره ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر د ویان مطابق آرمی چیف په دې دوره کې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو جاج اخلي. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې استخباراتي چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې تېره ورځ د یادې سیمې په سرو کینانو کې د پاکستاني سرتېرو په یو ګاډي د سړک غاړې یو بمي چاودنې دوه سرتېري وژلي او یو ژوبل کړی. محسود طالبانو د دې برید په غاړه اخیستې. د باجوړ قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار په بره چمرکنډ تحصیل کې دغه سیمې د امن لخر یو مشر ملک رحیم ګل په بارودي چاودنه کې وژل شوی. د پاکستاني طالبانو د ملک رحیم ګل د وژنې پړه په خپل سر منلی ده. د افغانستان د هلمند والی وایي چې د مساکلا د ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي چې وړمه شپه او پرون سهار وسلوالو نیولې وې. د هلمند والی مرزا خان رحیمي دا راپورونه رد کړل چې مساکلا ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو نیولې ده. ټاکل شوې ده چې د ترکمنستان ولسمشر نن کابل ته ورشي. په دې سفر کې له قربان قلی بردی محمدوف سره د هغه مرستیالانو د کابینې ګڼ غړي ملګري دي. دوه امریکایي سرتیري د افغانستان په جنوب کې یو تن وژلي دي چې د افغان پوځ جامې اغوستې وې. نږدې 50 مړي د لیبیا په ساحل کې په یو بیړه کې تاریخي وطن لیږدوي موندل شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جرمني د چانسلر انجلا مرکل سره په ټلیفون د یوکرین په ختیځ کې د شخړو په اړه چې په ورستو کې زیاتې شوې خبرې وکړې.
لړن خبرونه مجید بابر اورول او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف کراچۍ کې د فوزي عدالتونو شمیر کې د اضافه منځوري ورکړې ده او د ترهګرۍ او وېرې څخه د خار د پاکولو امر کړی دی. ورسپانه لیکي چې کراچۍ د پاکستان ستر اقتصادي مرکز او تجارتي خار دی او د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره دغه خار کې د امنیت ټینګښت ضروری دی. د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا د تیرو څو میاشتو راهیسې کراچۍ کې د موثره او پرته له کوم امتیاز څخه د روانو کاروایو په نتیجه کې د ترهګرۍ جرمونو ورانکاری او هدفي وژنو پیښو کې تر ډیره حده کمی راغلی دی. ورسپانه لیکي چې ښار کې د مجرمانو ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو خلاف دغه شان عملیاتو ته د وړاندې څخه ضرورت لیدل کېدو او دغه عملیاتو کې د لم لیټ په وجه کراچۍ کې ګڼو د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکو پولیسو بېګنا ولسي وګړو ښځو او ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ پیښو کې ککړو مجرمانو ته د سزا ورکولو لپاره خار کې فوزي عدالتونو شمیره کې اضافه یو غیر معمولی ګام دی کوم چې د امنیت په ټینګښت کې مددگار ثابتې دی شي او د پاکستان فوز د مشر لخوا کراچۍ خار څخه د ترهګرۍ د خاتمه امر د ستایلو وړ دی. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان د چترال نه راغلي ډلې ته دا باور خو ورکړو چې حکومت به ورسره په دې سخت وخت کې پوره مرستې کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د چترال اورلس سره کمې وعدې کړې دي نو هغه دې پوره کړي. ورسپانه لیکي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې چترال ضلعه ډېره متاثره شوې ده او په سیمه کې د بحالۍ کارونه په صحیح توګه نه دي شروع کړی شوي. دې نه علاوه د یخنۍ موسم هم را روان دی نو حکومت له پکار دی چې د کومو خلکو کورونو ته نقصان رسیدلی دی نو زر تر زره دې نه صرف په کورونو جوړولو کې ورسره مرستې وکړي، بلکې د یخنۍ نه وړاندې دې ورته د خوراک او نور د ضرورت شیان رسول هم یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس پر بهرنیو مالی مرستو د پاکستان حکومت د اعتقاد لاملونو او واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا په افغانستان کې د خزو پر وړاندې کېدونکو د تاوتریخوالي پیښو په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکي به له فرخندې اسد واورو.
ای پی خبری ایجنس لیکي د پاکستان اقتصاد د ټیکس د نظام له وجې په خرابېدو دی. په دغه هیواد کې د ټیکس کلچر داسې نه دی لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې وي. د برتانیې د نړیوال پرمختګ د محکمې په مالی مرسته چلیدونکې ادارې رفتار تر مخه د پاکستان اقتصاد د 2014 او 2015 مالی کال کې د 4.2% سره په وړاندې روان دی. په دغه مالی کال کې پر کیپیټا انکم 9.25% و چې دا د سرمایه زړه کوي چې دغلته خپلې پیسې ولګوي، خو بیا پاکستان ته په عام یو څو ګامونه پورته کول وي. دغه رپورټ ته عام وایي پاکستان باید په خپله ځان وساتي، ځکه چې دغه هیواد په بهرنیو مالی مرستو سخته تکیه لري او بیا د ټیکس نظام یې هم هغسې نه دی چې ګنې دغه به د ملک کمزوري اقتصاد ته څه ګټه ورسوي. دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو او ادارو لخوا په قرضو او مالی مرستو هم د څارنې نظام نشته او نه په دغو سر ټیکس لګول شوی دی. بلخوا 8.5% د ټیکس پیسې د بجلی، ګیس او خوراکي شیانو نه راټولېږي چې د دغه زور غریب خلک وړي، او دغه هم سمه خبره نه ده. او د ټیکسونو د نه ورکولو له وجې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم ولاړ دي. پاکستان د بجلی د 4000 میګاواټو د کمی سره مخ دی، خو حکومت د نوو ډیمونو په جوړولو کې ناکام ښکاري. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي نږدې شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې قهرجنو مظاهره چیانو 28 کلنه جنۍ فرخنده د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو په تور د تشدد وروستو ووجله او بیا یې د هغې مړي ته اور واچوه. په دغه ځای کې اوس د هغې په اړه یو یادګار هم جوړ کړل شوی دی. د فرخنده په مرګ په افغانستان کې خلکو، مدني ټولنې او ښځو سخت احتجاج وکړ او دغه په ښځو د تشدد یوه بده پیښه وګرځوله. او د افسوس خبره دا هم ده چې ګڼ شمېر پولیسو او ځینو خلکو په دغه جنای د تشدد تماشا کوله او د هغې د بچ کولو لپاره هیڅ ونه کړ. خو اوس مهمه خبره دا ده چې په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي. د هغې کورنۍ او د مدني ټولنې کارکوونکي وایي دوی ته اوس دړکې ورکړل کیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په روان کال کې په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد په پیښو کې 12% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره پر مبارزې دواړه خیزو وړیکو د سوریې پر شخړو خبرې وکړې. دواړه ولسمشرانو تیر ورځ په مسکو کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د روسیې او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بېلابېلو برخو کې پراخ شوي دي او دا روابط ورځ په ورځ پسې ښه کېږي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر څخه اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبه په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې 6.5% زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغیز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول 65 برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د ده له ډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همداراز د سولیزې اټومي انرژۍ په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله او ویې ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغیزمن دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگورتا ونی سی
ہر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ترکمنستان ولسمشر دیو جگپوری دولتي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې سفر په ترڅ کې به دواړه هیوادونه یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یوه مهمه پروژه چې تر اوسه کار پرې نه دی پیل شوی د ټاپي د ګاز پروژه ده، او د راپورونو له مخې د ترکمنستان چارواکي غواړي د پروژې کار په لنډ وخت کې پیل شي. جزئیات بیا هم له احمد شیبر اورو.
تمره چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبري وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف له خپل مرستيالانو او د کابینې له یو شمېر غړو سره نن کابل ته ځي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف په اشقابات کې رسنه یو ته وویل چې د افغانستان سفر مهم دی او په ترڅ کې به له افغان لوري سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. بل لور ته کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر تر رسیدو یو ورځ مخکې په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د غالیو د تولیدونکو اتحادیې له استازیو سره وکتل، او هغوی ته یې وویل چې د دوی د ستونزو په اړه به د ترکمنستان له ولسمشر سره وشخیشي. د غالیو د اتحادیې غړیو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د افغان ترکمن د غالیو کلنۍ نندارتون دي جوړ کړي، ګډ بازار او صنعتي پارکونه دي ودان کړي، او همدارس د خامو موادو په برابرولو کې ترکمنستان له افغان غالیو اوبدونکو سره همکاري وکړي. کابل ته د قربان خلی بیردی محمدوف سفر د یو شمېر کتونکو په باور د افغانستان لپاره له څو اړخونو مهم دی. څېړونکي عبدالکریم حقانیار ازادي راډیو ته وویل
لومړی دا چې موږ نور دې ته اړتیا نه لرو چې د پاکستان څخه د غالیوبدونکو لپاره خام مواد راوارید کړو. دغه مواد کولی شي د ترکمنستان څخه ترلاسه کړي، او که افغانان غواړي په اقتصادي برخه کې نوي امکانات ترلاسه کړي، ښه دا ده چې موږ له پاکستان نه مخ واړو او له نورې دنیا سره په تېره بیا ترکمنستان سره اقتصادي روابط ټینګ کړو. بل هر خدا دا چې افغانستان او افغانان به د پاکستان له انحصار ځان خلاص کړي.
ترکمنستان یو لاغو هیوادو دی چې افغانستان ترې برېښنا اخلي، او افغان سوداګر ګاز هم تر ډېره له ترکمنستان واردوي. د دوړو هیوادو ترمنځ یو مهمه پروژه هم د ټاپي د ګازو د پایپ لاین ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته ولېږدوي. په وروستیو کې چې له ایران سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا 500 دایمي غړیو او جرمني په اټومي برخه کې تړون لاسلیک کړ، داسې راپورونه خپاره شول چې ترکمنستان اوس دا اندېښنه لري چې پر ایران د لګېدلو بندیزونو له لرې کېدو سره به د ټاپي پروژه وځنډېږي، او ممکن هند له ایرانه ګاز وارد کړي. تاکل شوې ده چې د ټاپي پایپ لاین چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري د هرات له تورغونډۍ د فراه او کندهار له لارې پاکستان او هند ته ورسیږي. ترکمنستان غواړي چې د دې پروژې کار روان کال پیل شي. که چیرته د ټاپي پروژه شروع شي نو ویل کېږي چې یوازې په افغانستان کې به 50,000 کسانو ته کار پیدا شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
فرانس پریس خبر ایجنس په شام یا سوریه کې د بشر الاسد ځواکونو په لیکو کې جنگیدونکو افغانانو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. ایجنس وایي په ایران کې میشت افغان کډوال د تهران په مرسته شام ته لیږل کیږي، او هلته د رژیم مخالف وسلوالو پر ضد جګړه کوي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي د ایران محافظه پاسداران په هغه هیواد کې میشت 6000 کډوال برتی کوي، او د جګړې لپاره شام ته لیږي. اژانس د 15 کلن هزاره توکمه حیدر له میرمنې جهانتاب رحیمی سره خبري کړې دي. دا وایي خاوند یې یو میاشت مخکې ورته ټلیفون وکړ او ویل چې شام لږی او کېدای شي بیا بیرته رانسی. دا زیاتوي له حیدر سره د $100 او د ایران د استوګنې د رسمي اجازتنامې شمنه سبب خود دې په خبره دې ورته خواست وکړ چې مزه او ځان د پچو پیسو لپاره موښنه. خدا جانس پوینه څو ورځې وروسته حیدر شام ته ولاړ، او بیا څو وخت پس ایرانی چارواکو د کورنۍ ته د مرګ خبر ورکړ. د شمالي شاه د چارو پو فلیپ سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دا وخت د یو اټکل لمخي په شام کې د 2015 په منځ کې افغانان په جګړه بوختي. د پوینا ایرانی چارواکي د افغان کډوالو استحصال کوي، ځینې مجبوروي چې جنگ ته لاړ سي او ځینو ته د استوګنی اجازتنامو او د معاش ورکولو تمه ورکوي. خبري اژانس زیاتوي په کابل کې ایران سفارت دا تورونه ردوي چې ګواکې افغان کډوال شام ته لیږي، چې هلته د بشار الاسد د ځواکونو په لیکو کې د هغه د مخالفه وسلوالو پر ضد جګړه وکړي. خو د اژانس په وینا تیر کال د اسد مخالفه جګړه مارو یو داسې ویډیو خپره کړې وه چې پکې په وینو لړلې یو افغان وای دی په ایران کې په ناقانونه توګه اوسېدی او چارواکو ورته وویل یا خو د $600 په بدل کې شام ته د جګړې لپاره ولاړ سه او که نه نو له هیواده وتلو ته تیار سه.
د مشال رادیو خپرونې په منځنیو صفو 621، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدئ شئ.
اردوونکو د میرولی په نوم یو افغان ځوان چې د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ژوند کوي وایي درې میاشتې کېږي له ایرانه را خارج شوی دی. دی ادا کوي هلته د شپږ میاشتنۍ استوګنې پر وخت د ایران امنیتي ځواکونو دی او د نور افغان ملګري هڅول چې د سوریې جګړې ته لاړ شي او د هغه هېواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوۍ د سنی یاغیانو پر وړاندې وجنګېږي. میرولی وایي د میاشتې د 10 میلیونه تومانه چې څه کم $3.5 میلیونه جوړېږي معاش ژمنه ورسره شوې وه. صالح احمد صالح له میرولی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د سوریې جنگ ته د لیږلو پیشنهاد چا او څنګه ورته وکړ.
نفر موږ په دې اتاق کې وو، موږ وویل موږ به د هغه څه خوشخبر وو چې ویل زه دغه ته تاسو به جرمني ته وړو او بل ځای دا بعض یو بل را ولاړ شو. زه تاسو ته خوشخبر شوم د ایران د حکومت لخوا تر سوریې ته تاسو د میاشتې 10 میلیونه افغانۍ درکوي. دا برخه د غونډه وه چې دغه چې په جنګ کې ولاړ څومره کېږو وایي خو دغه یعنې پیسې هم دوی دي که تاسو غواړئ چې د ښه ژوند وکړي نو مجبور یاست چې هلته لاړ شي.
نو ولې د قاچاقبر په مرسته تاسو تللی؟ ځینې راپورونه خو وایي چې د ایران حکومت خپله خلک استوي د سوریې جګړې ته
خپلستي و. د تاسو ځای زه به تاسو 10 نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیمه سوریې ته ولېږدوي. زما فکر چې د ایران د استخبارات نفر سړی و ول تاسو ول ځای جرمني ته یونان ته څومره کرایي ورکوي او زه تاسو داسې مفته استوم سوریې ته د خلکو وویل چې تاسو به همیشه په افغانستان کې لاسوهنې کوئ اوس نو به هم دغه کار ته ملا تړلی ول تاسو خو دغسې غریب خلک یاست خپل هېواد هم خرابوئ نو اوس راځه سوریې ته د اسلام وجنګېږي نو داسې خبره بعضو خلکو پرېکړه ورسره ونه کړم.
ځینې کسان هم هلته حاضر سول چې د سوریې جنگ ته ولاړ سي د دغو پیسو په مقابل کې چې شاوخوا 10 میلیونه تومانه کېږي.
داسې کسان افغانان لېږدولي چې یو میاشت هم جنګ وکړي هېڅ معاش نه سوري هم رسوي دی او درس نه امیت لیدل شوی نه هم کوم شی.
تاسو هلته د افغانستان سفارت سره یا هم قنسلګریو سره په دې برخه کې تماس نیولی وو کله چې په ایران کې واست چې دغه یو ستونزه ستا چې دوی په دې برخه کې اقدام وکړي؟
متاسفانه چې دا د تماس مونږ ونیوي. یا زموږ پیشنهاد دغه دی چې زموږ کنسولګری زموږ سفارت زموږ جمهور رئیس ولې به خبره دی دا به یو خبره نه تاسو بلګلې چې افغانان د سوریې په جنگ کې وژل شوي دي. زه خپل دې یعنی شاهد یم چې ګرځېدل دي ایران د استخبارات نفر چې ول هر یو د سوریې جنگ ته زیل دای سره جنگيږي نو موږ به نه شي 10 میلیونه تومانه ورکو اما منظوري دا و چې دا خو ژوندې رانسي.
بل زیات ځوانان دې ته تیار دي چې ایران ته وسم د کار لپاره زی او یا هم روان دي او یا به هم پاینده کیږي. د دوی کورنوي تاسو پیشنهاد څه دی په افغانستان کې چې میشت دي؟
چې باید دی خاول ټول یو لاس یو اتفاق یو داخ د شوړ ټیګي اما بیا فنان بل شارن لري مجبور دي چې بلاک شي او اوس موږ باید خپل د ملي اردو د ملي پولیس حمایت کوي او موږ خپل یو څام وزلا ول به موږ سیران تللی وای ول موږ خپل اقتصادي قدرت نه وای ول حساب ګز ول سم سم نه فلر سم کوم دا اقتصادي مشکلات دي خو په دې زه هغه سوال چې ټول خلک با تر اندازي پر خپل اولاد وروزي خپل یو ته خدمت وکړي.
له یو افغان ځوان میرولی سره چې وای ایران ایرانی چارواکو غوښتل سوریې ته د جګړې لپاره ولېږي مو زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه اوریده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څومره به شک چوپه
دي ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د امنیتي سلاکارانو په کچ د مذاکراتو تر منسوخ کېدو وروسته کشمیریان د ویرې او ناهیلۍ ښکار شوي دي. پروانه میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې پولې دواړو خواو ته د ډزو او راکټي بریدونو په نتیجه کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. فرانس پریس خبري ایجانس په دغه اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې مهم ټکی یې له احمد شاه اعظمي اورو.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د هند او پاکستان ترمنځ د ځنډیدلو مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره د تیر یکشنبه په ورځ نوی ډیلی ته سفر وکړی. نوموړي د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وکتل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا هم ځنډیدلي مذاکرات پیل نه شول چې لامل یې په نوی ډیلی کې له کشمیري مشرانو سره د سرتاج عزیز د لیدو اراده وه. په دا وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې پولې لاین آف کنټرول دواړو خواو ته ډزې او راکټي بریدونه زیات شوي دي. د هیمالیا په نامه غرنۍ سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده، خو دواړه هیوادونه د ملکیت ادعا کوي چې په 1948 کال کې له برېټانیا څخه خپلواکي ترلاسه کړه. اژانس لیکي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې نهرا د هندي ځواکونو له پوستو څخه یوازې 400 متر لري کلی دی چې اوسیدونکي یې وایي تیرونی هر ورځ د دوی پر کلی راکټونه وتوغېدل. د نظر محمد په نامه یو 53 کلن کلیوال وایي چې د تیرونی په ډزو او راکټي بردونو کې یې کور وران شو. نوموړي زیاتوي کله چې د هندوستاني عسکرو لخوا ډزې پیل سي نو ماشومان یې خوب نسي کولای او سخت په ویره کې وي. نوموړي زیاتوي اوس د خپل ګاونډي په کور کې ژوند کوي. پر دې سربیره له شاوخوا لسو کلو څخه 15,000 کسانو کډې کړي دي. بلخوا د هند دفاعي سرچینې اف پی خبري اژانس ته ویلي چې پاکستاني ځواکونه بې له څه ډول خبرتیا ډزې او راکټي بریدونه کوي چې د دوی کلیوال یې سخت اغیزمن کړي دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د افغانستان د خزو چارو وزیر د ولایتونو د خزو چارو له مشرانو وغوښتل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خزو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون د ولسمشر غنی لخوا یو شمیر خزو ته د ملالۍ د مډال د ورکړې په مراسمو کې د ولایتونو د خزو چارو مشرانو ته د غوښتنه مخته کیښوده. له بلې خوا د ولایتونو د خزو چارو مشران وایي چې په ولایتونو کې د خزو ستونزو ته رسیدګي د خزو چارو ریاست ته د واک په ورکړې او د دغو ریاستونو د جوړښتونو په بدلون پورې تړلې خبره ده. له کابل صفی الله ستانکزه رپورټ راکوي.
کڅه هم خزي په ډیرو ولایتونو کې لبیلابلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي. د خزو چار وزیر وایي چې د ستونزو د هوارولو لپاره باید په ولایتونو کې د خزو چارو مشرانې جدي ګامونه پورته کړي. د خزو چار وزیر دلبر نظری د چهارشمې پر ورځ د ولسمشر غنی لخوا لسو مخکښو خزو ته د ملالۍ د میړانې د مډالونو د ورکولو په مراسمو کې ویل چې اوس هم د خزو چارو ریاستونه له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. میرمن نظری وویل چې د خزو چارو مشرانې باید له هغو خزو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی له نږدې وګوري او ستونزې هوارې کړي. اغلی نظری وایي په ځینو ځایونو کې موکار لکړی دی. د ښځو چارو پر ایسانو باندې مو د نور په دفتر کې کېناستل زهر وګرځي. پلان دې جوړ کړي، عدلي ریاست ته دې لاړ شي، څارنولۍ ته دې ورشي، له نورو باسواده ښځو او معلمینو سره دې وګوري، خپل ځان ته بازو پیدا کړي. د ښځو چارو یو رئیس هیڅکله هم نه بریالی کیږي، مګر دا چې نور خویندې له ځان سره ټولې کړي. دا کارونه باید تاسو ته لومړیتوب ولري. په دې مراسمو کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 96مې کلیزې په مناسبت د ښځو چارو وزارت پر وړاندیز د جمهوری ریاست لخوا لسو ښځو ته د ملالۍ د میړانې مډالونه ورکړل شول. سوریا پرلیکا، فتنه ګیلانی، حسینه صافی، لیلا غزنفر، شکیله ابراهیم خیل، فوزیه حبیبی، محبوبه جمشیدی، شریفه عظیمی، انیسه عمرانی او زکی رضایی هغه ښځې وې چې دا مډالونه ورته ورکړل شول. د ښځو چارو وزیر همداراز ویل چې د ښځو چارو مشرانې باید په ولایتونو کې هغو ښځو او نجونو ته د درملنې لپاره زمینه برابره کړي چې په کورنیو تاوتریخوالي کې ژوبلې شوي دي. په عین حال کې د ښځو چارو ځینې مشرانې دا ستونزې مني او وایي چې که دولت او د ښځو چارو وزارت حالت یې ستونزې حل کړي، دوی به هم وکولی شي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړي. د هرات ولایت د ښځو چارو مشرې محبوبه جمشیدی په دې اړه داسې ویل: ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونه له ډېرو ستونزو سره کار مخته بیایي، په داسې حال کې چې اجرایوي صلاحیت هم نه لرو چې وکولی شو په خلاص لاس کار وکړو. انکشافي بودیجه هم نه لرو، کار کولو ته هم خاص محدودیتونه موجود دي، خو په ځینو وختونو کې کمکاري شوي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې لمونږ دولت او د ښځو چارو وزارت ملاتړ وکړي چې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړو. اغلی جمشیدی همداراز ویل چې د ښځو د پرمختګ او توانمندۍ لپاره ځینې پروګرامونه لري، خو د ناامنیو زیاتوالي دا پروګرامونه له خنډ سره مخ کړي دي. که څه هم په تېرو کلونو کې ښځو ته د اسانتیاو او خدمتونو د برابرولو په خاطر په لسګونه میلیونه ډالر لګېدلي دي، خو ویل کېږي چې اوس هم په هیواد کې ښځې له سختو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوندې خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
اردن کول یونائیټډ نیشن پاپولیشن فند یا یو این ایف پی اے سره چې د ملګرو ملتونو یو اداره ده، کارکونکو ډاکټران وایي چې د فیسټولا نومې د ښځو د یوې خاصې ناروغۍ علاج د پېښور په لیډریډینګ روغتون کې په وړیا توګه کوي. دا چې فیسټولا څه ناروغي ده او درملنه یې څنګه کیږي، په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزي د خیبر پښتونخوا لپاره د یاد پروجیکټ له مشر ډاکټر یاسر سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاسو را بولم.
فیسٹولا چھ دے دب د تشو میچازو یا د ڈکو میچازو چھ کم کنٹرول وی اغا زنانا ختم شی، دا غی وجہ جائی چھ کل زنانا معشوم کی گی او غی کل پا گیڈا ماندی وی او دا غی صحیح نگداش نکی گی، دا غی دا وجہ ادھا معشوم ڈیلیوری چھ وی اغا پرولانگ لیبر تلاشی، پرولانگ لیبر مونگ اغی تا وی چھ اغا لیٹ شی، نو اغی دا وجہ اغا معشوم چھ دے نو اغا دا زنانا پا خیٹا کی دن اغا مرم شی چھ کل پیدا کی گی او بل چھ پیدا کی گی دو دا دا تشو میچازو چھ کم پوکانے وی یا دا ڈکو میچازو پوکانے، نو اغه سره چې هغه کله ماشوم ته تروبا سه نه خوچون کې پخپل مرشوي او هغه خپل حرکت مرکتم نشي کولې نو لک په زور تروبا سه لیکيږي اچي روبا سه نو اغه سره یاد تشو میچازو یاد دکو میچازو پکانه سوریشي چې اسوریشي نو د دوی دینه دا کنټرول ختم شي یان کې چې دوی د سسکی سخري اغه تیزي
نو د دې بیا سره طریقې کې دي چې سه علاج
د دې علاج چې دې صرف او صرف اپریشن دی اغه د پاره دا دي چې دا پروجیکټ په پوره پاکستان کې روان دی. زه ورته دا ویلی شم چې یاره دوی دې به ډایرکټ راشي د پېښور چې ټول نه لوی کم هسپتال دی ایل آر ایچ چې ورته جرنیلی هسپتال هم وي چې کم وسره اټینډنټ وي، کو هغه رور وي پلار وي خاوند وي خور وي سو کم وي، دا هغه او د دې مریض د دې دې د خوراک سکاک ټیک شو 200 روپے مونږ دوی له پر ډے ورکو دا زمونږ ته د یو ان ایف پی ار طرف یو فند ملاویږي. د دوی دې چې سم میډیسن وی هغه مونږ ورکو، ډاکټر تنویر شفقت هغه د دې سرجری کوي او دا کم اس کم مونږ سره د 20 نه یا د 15 ورځو نه والے تر یو میاش پورې دلته کیږي دا مریض.
ډاکټر صاحب درته ته وایي چې په خور هسپتال نه ته زیاتره مریضان چې د افغانستان نه عمر راځي، نو کچې تاسو له افغانستان مدیر راشي تاسو اغه له ام مفت علاج کوي؟
مونږ د افغانستان ډیر راځي افغانستاني او کو د پیخور کې د کمزوی یا د پوره د کی پی کے کې د کمزوی یا پوره پاکستان نه چرته نم راغلی، مونږ دانه وای چې را د بل ځای مریض دی، مونږ وای چې دا زمون مریض دی، ام ځان سره داخل کو او دا غچ بیا سب پروسیجر وی هغه مونږ چلو.
کچره دې ټیم کې زمون باز او ریدون کې تاسو او ری وغي غواړي د سی او مریض وی او غي راتل غواړي، نو څه طریقې کار دی؟
چراشی نو او پی ڈی وی، او پی ڈی دوران شپږ ورځې او پی ڈی چلیږي په اسپیټال کې، چې کم یو او پی ڈی کم لګاینی والے وی اغوی دے اوگورین اغوی دے ڈائریکٹ ریفر کی چہرہ دا ڈاکٹر تنویر پیشنٹ تے یا اغوی دے مات ریفر کی یا صرف تا چہرہ تے زان سر انرولمنٹ ہو کا، نو دغا طریقہ کار دے اوکو بیام دغی نو زب خپل نمبر ورکم دسی مریضان دا پارا زما نمبر دے 0346-916-458.
مدرسے پوسنی حسد
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري،
زمر د ہندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په سنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.